دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی ته شرغلاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي حقونو خبرې کوو. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقونو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیې د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر 10 په پاریس کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړي هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیه د 20مې مادې د یوې برخې له مخې هر څوک په خپل هیواد کې عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي حق لري. د 20مې مادې پر دې برخه خبرې کوو چې آیا په افغانستان کې شدي عامه خدمتونو لکه روغتیایی د زده کړو او کار ته په مساوي توګه لاسرسی لري او کنه. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، د شذو د حقونو فعاله او د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری او د شذو د حقونو فعاله اوجی امیل نن ګډون کوي. دوی ته د خبرونه کې د ګډون لپاره شرغلاست وایم. اغلی غفاری او اغلی کړوخیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. لومړی پښتنه به اغلی کړوخیل له تاسو څخه وکم. اول خو ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عامه خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو ونډه څومره مهمه ګڼئ؟ د ښځو لپاره مساوي فرصت برابرول څومره مهم دی په یو حکومت یا په و مملکت کې؟
سلامونه تاسو د پروګرام محترم او ملمنو او اوریدونکو ته. افغانستان د افغانستان وګړي نیمایي میرمنې دي او د ځینو سرویګانو له مخې شاید 1% د میرمنو نسبت د نارینه په پرتله باندې زیاته وي. شاید دلیل هم د مختلف جنګونه دي چې تلفات د نارینه زیات و. په هر صورت دواړه جنسه که هغه نارینه دي یا ښځینه دي په ژوند کې اړتیاوې لري، ضرورتونه لري، که هغه د کار مسله وي، که هغه د لاسرسی د تعلیم دپاره وي، که لاسرسی منابعو ته وي، صحي خدماتو ته وي، قضایی هر مسایلو ته چې وي په صفت انسان ضرورت شته دی. متاسفانه کله چې طالبان راغله واقعا افغان میرمن یا جون اصلا د ژوند له هر صحنې څخه له هر میدان څخه دوی د کله د شریعت په نوم، کله د کلتوري مسایلو په خاطر باندې دای حذف کړي دي. بېغنه چې دا په نظر کې ونیسي چې دوی دا حق نه لري چې دوی محرومې کړي او په انزوا کې وساتي او دوی اړتیا او ضرورتونه په نظر کې ونیسي او په عین حالت کې دوی هغه رول هغه ونډه چې د افغانستان د پرمختګ کې لوی بولی شي هغه نادیده نیسي. چې اوسني حالت کې حتی په صحي خدماتو د لاسرسي په خاطر باندې په ځینې ولایاتو کې ځینې بې سواده ملایانو حتی دا مسله مطرح کړې دي چې بې دې د محرمه نه شي راتلی او کېدای شي داسې کورنۍ موږ ولرو چې واقعا په هغه کورنیو کې اصلا نارینه نه وي، نارینه همراه یا ملګری یو څوک نشته چې حتی هغوی سره همراهي وکړي تر یو صحي مرکزه پورې بوزي. حتی له هغه صحي خدماتو چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دوی په تکلیف کې دي، د تداوي له امکاناتو خدای محرومه شوی دی چې واقعا د یو ستر نقصه ده چې د افغان او میرمن او نجونو په ژوند کې راغلی ده. او زه فکر کوم چې ټول هغه بشري او حقوقي ملي او بینالمللي سندونه تر خپل لاندې شوي هر په اسلام کې هیڅ نوع تبعیض توپیر نشته دی او زه فکر کوم چې هیڅ جنس برتري د انسانانو په اساس جنسیت هم نه دی چې متاسفانه نن سبا افغان مېرمنې جونې دغه تبعیض او توپیر چلند سره مخامخ دي.
مننه آغلی کډوخیل. آغلی غفاری، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او وخت مو وایست. ستاسو څخه به هم په همدې مورد کې پوښتنه وکم، ستاسو په نظر په اوسنی افغانستان کې هغه کوم حقونه دي چې د شوزو څخه اخیستل سوي دي، او ستاسو په نظر او د نړیوال قوانین یا د افغانستان د قوانینو لمخې باید شوزو ته په مساوي توګه هغه حقونه ورکول سي چې اوس مهال ځنې اخیستل سوي دي؟
ډیر زیاته مننه ملاله جانې. سلامونه تا ته د برنامې ټول درنو اوریدونکو ته دی، او قدرمن تروخیل صاحب ته او ستاسو بل هم د باسترډون والي ته. ګورئ، زموږ د ټولنې اساسي ستونزه همدا ده چې د نارینه او ښځې ترمنځ اړیکه لا هم تعریف شوې نه ده. دا ناتعریف شوې اړیکه تر څو چې تعریف نشي، او افغان ښځه د نارینه له ذهني، فکری او بدني محکومیت څخه د خدای د هڅکړي بنده په څیر خپلواکي ترلاسه نه کړي، نو طبیعي ده چې تل تر تله همدغه ستونزې څنګه چې روانې دي همدغسې به پاتې کیږي. متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې، مونږ د یو ډله افغاني ښځې د یو ډله افراطي اذهانو، اشخاصو، افرادو او مفکورو له برکته تل تر تله له پیړۍ راهیسې، له کپیړۍ ته نه ناوړي حداقل د لسیزو راهیسې لانجو سره مخ دي او خپل حقونو ته نه رسیږي، بلکې حتی هغه شته سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیتونه هم د افغان ښځو د ژوندانه په ګواښلو کې خپل ټول رول ادا کوي. لنډ مثال یې همدغه تیر جمهوریت او جمهوریت نه د اوسنۍ حکومت، اوسنۍ د طالبانو کوم نظام او یا هم دیفاکتو حکومت چلته همدا اوس فعال دی او کار کوي. د دوی کار، د دوی برخوردونه چې د ښځو په حقونو کې دي، دوی کله چې طالبان کله چې 15 اگست کابل ته ننوتل، زه په کابل کې وم، دوی لومړنی کار همدا و چې د کابل له دیوالونو نه، له بلګوډونو نه، له دوکانونو، له اعلانونو نه، له ټولو ورځویو وړو ځایونو نه د افغانو میرمنو، افغان میرمنې وی که نوی که د میرمنو عکسونه یې پاک کړ او تیرې کړي. یعنی د دوی شروع د حکومت په همدې وشول تر ننه پورې څومره چې فرمانونه دي، څومره چې قوانین دوی راواردوي او یا صادروي، دا ټول یې د افغان ښځو په وړاندې د دوی هغه عقده ای او د دوی هغه غیر انساني برخورد او چلند دی چې دوی هغه کې سربیره پر دې چې افراطیت به هم منبی وي. نو دغه ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې د افغان ښځو حقونه په ټوله معنا هلته په هغه وطن کې نه یوازې اوس، بلکې تاریخ ته په کتو سره د څو لسیزو راهیسې نقد کېږي او تر پښو لاندې کېږي. خو که چیرې بیا بېرته دې ته راځو چې د حقوق بشر د اعلامیو او مساوادو او هغو مادو په اساس چې عامه خدماتو ته ټول باید لاسرسی ولري، دا بس راولاړېږي، نو په افغانستان کې داسې موارد هم شته چې حتی نارینه او ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی نه لري. نه یوازې دا چې صحي، بلکې په ټولو نورو برخو، حتی ټولنیز او اقتصادي موضوعاتو کې هم. نو دا ستونزه بدبختانه لوی هغې هم دا ده. یو ځل بیا تاکید پرې کوم چې متاسفانه مونږ په افغاني ټولنه کې د افغان ښځې، نه یوازې افغانې ښځې، د میرمنې، د یوې ښځې هغه د وجود او شخصیت او هویت د شتون واضح تعریف نه دی لرلی، او په همدې اساس دی چې درګرد ټکول کېږي میرمنې، او رنځول کېږي او دردول کېږي. همدا اوس میلیونونه نجونې مکتب ته نه دي میلیونونه خزي کار نه کوي صحیح خدمات په ټوله معنا په نشته حساب دی افغانستان کې په ټوله کچه په ټولیزه کچه خو د میلمن لپاره بيخي په لوړه اندازه د دې سربېره هغه ځینې فرامین ځینې خبرې او ځینې هغه اصول چې طالبانو په لاره اچولي د ښځو د تعلیم نه نیولی د دوی تر صحیح موضوعاتو پورې دا ټول متاسفانه یوې لویې فاجعې ته لاره ورکړې. د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې بی غوری د نړیوالې ټولنې بی توجهی د سر په ګډه باندې متاسفانه چې د جدي ناورین ته افغانستان کې لاره هواره کړه.
مننه اغلی غفاری له مشتر پاتسي. اغلی کړوخیل زبیر ته تاسو ته هم راځم. اوس ګورم چې اغلی اوجی امیل له مشتر د ټلیفون لاله وصل سوی ده. اغلی امیل تاسو ته هم شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستي. تاسو واوریدل چې اغلی کړوخیل ویل چې په افغانستان کې له شوډو سره پشکاره توپیر چلن روان دی. او غلی غفاری ویل چې افغان شته نه یواز د حکومتونو بلکې د ناوړه دودونو قربانی هم ده. تاسو په افغانستان کې د خپل سترګو لیدلې حال کر سره شریک کړي. اول کپدی برخه کې وایست چې آیا تاسو له غلی کډوخیل او غلی غفاری سره موافق یاست د شوزو حقونو پر شاته کړی دی؟
مننه کوم. لمړی تاسو ته درنې خور کډوخیل سپ ته غفاری صاحب خورده سلامونه. زه د دوی نظریات سره بالکل پورا همغږی یم، تاییدوم همداسې ده. او اوس چې څنګه دوی ویلې دغه حالتونه افغانستان کې د ښځو دپاره دومره زیات تر فشار لاندې میرمنې راوستې دي چې د دوی ټول مضمون د دوی ټول هغه شمشیر بازی و د کوشایی پم دی د چی کزی وټکای کزی څنګه محدود کی او هغه ورځ نه چوی راغلی دی دوی بل مضمون نه لري. دوی باندې هغه ابتدایي حقونه باید څنګه محدود کی څنګه یو هغه کی دا د کار زمينه چې څوک یې چې کار دی نه کوي بیا دی او څوک دی چې تلاشی کوي مثلا یا پایمټی کی اشد ضرورت ورته ده او هغه راوستي دی په هغه باندې بیا خلکو ته وایي چې مونږ کار او بیا مونږ وزارت زراعت تللي وو چې دا مې څو ورځې مخکې هلته مې تللي وم ځکه زه یو زراعتي مالداري شرکت د میرمن دپاره لرم همدا اوس هم فعال دی. نو لاړم هلته چې موین صاحب خبرې کوي چې مونږ تر پخوا د ښځو دپاره ماشاءالله ډېر ښه قدر کړی دی او د شریعت په نظام کې دین په کورونو کې نیولې دوی ته معاشونه لیږو په هماغه کورونو کې. ما ویل چې ته په دې افتخار کې اول خو دا معاشونه دې کټ کړي دي بل په وخت هم نه رسیږي بل هغه چې ترلاسه کوي په څه مشکل باندې په دې هم څه پوهېږم او بل د هغه نه هغه ټول هغه تجربیات د هغه نه ټول هغه پوهه هر څه ته نه ځي. که تاسو یې په کور کې کېنوئ په دې باندې افتخار مه کوئ، داسې فکر مه کوئ چې تاسو لوی کار کړی دی والله څومره عزت هم په ځای کړی دی او دا کړی دا هېڅ عزت نه دی. ته د هغه ټول یاداشتونه له منځه وړي، ته د هغه ټول تجربیات او هغه ټول علم پوهې چې په دې لاره کې درلوده نور یې ورته ختموي. ته یې څونه ځپي له دې په کور کې نه یې او په دې باندې بیا ته څومره ښه افتخار هم کوې. بیا زما نه وروسته زما بل ملګری چې دوام ځلې تللی وه چې دا ډېر هغه خود اساسیت او خود او د سیاسي بیا غا بیچاره ترمیم کول نه د دې لپاره غا زړی خو کېده چې دا خزي چې سونه په زراعت کې په مالداري کې دلته نوې شیان زکۍ او بیا کار کوي پرسمیاتو کې بیا خلکو ته زی بیا میرمنو ته زی او دلته غا کېږي نور هم د دې په هزياتي کې اماده چې پور کې د هر څه چې دیاتي هغه دی یاد زی خو مقصد هغه په قرشه وي. په دې دوی افتخار کوي که مونږ په کورونو کې دوی کینولې دي نو دا ډېر کمال کړی دی داسې نه دی. او دلته صحیح خدماتو دپاره لاسرسی او زده کړې دپاره خو تاسو پوهیږئ چې که وخت دومره زیات په چا تیر شي نو تاسو فکر کوئ چې په دې دودیزه ټولنه کې چې څنګه خور هم ویلې دا دودونه ناوړه دودونه او رواجونه څومره حاکم دي په دې وطن کې چې اته دین و مذهب دم بې دوی نه ګوري چې هلته څه ویلي دي. دوی هر هغه څه چې زړه یې غواړي هغه په خلکو باندې تحمیلوي. نو وخت چې په چا تیر شي او دلته چې جلکۍ دومره لویه شي خو هغه په زوره واده کېږي په خپل خوښه، خو هغه خبره بیخي پرېږده اوس. نو صحي خدماتو دپاره لاسرسی اول خو دا ښځې اوس دومره موږ فقر او بیچارګي نیسي ناداري دومره حاکمه شوې، کار نشته، امکانات نشته، پیسې نشته، راکړه ورکړه نشته، بانکي نظام ړنګ دی، ډېر سخت حالت حاکم دی. ډېر انسان به انسان وخوري او دکان کې به هغه خوراکي مواد چې دي، ما همداسې ویل چې یو څو میاشتې نور هم که دوام وکړي د ولږې سره خو مبارزه نه کېږي او ولږې سره سخته ده چې دوی تحمل وکړي. دغه د دکان شیان چې دي دا به انسانان چور کړي. نو خبره په دې کې ده چې دغه میرمنې په صحي لحاظ ډېر مریضان هم دي، ځکه دوی وچه ډوډۍ چې یو زر پیدا کړي وچای وي په همدې قناعت کې چې دا ګیډه یې ماړه شي یا اولادونه یې د ولږې نه ټول مري. نو ته فکر وکړه چې هغه به څومره ناروغي وجود کې وي، همدغه درد تحمل کوي چې تر څو په ځمکه ونه لویږي هلته تلی نه شي، ځکه هلته محرم غواړي، هلته نور سړی نه پرېږدي چې نارینه ډاکټر وي که زه وګوري.
ښه،
ډېر سختي دي. هلته داسې شیان یې وړاندې کړي دي، داسې کارونه کوي چې هغه ښځه
مخامخ په افغانستان کې په دې خبرونه کې لکه د شوزو عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي په اړه باندې چې خبري روانې دي، په همدې حال کې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی غونډه هم ده چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه لمخې د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ټول شموله حکومت جوړېدو، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي سي. دغه اعلامیه زیاتوي چې د دې غونډې هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د شکیلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړئ چې دغه یو لیک چې لږ سوی دی، سرخلاصې لیک، په دغه کې ځینې غوښتنې سوي دي چې افغان ښځو کړي دي، د دغه لیک په اړه باندې غواړم چې ستاسو څخه واورم د ځینو غوښتنو په اړه باندې، او همداراز بیا به ورسو اغلی غفاری ته د دوی څخه به هم بیا ورسته واورو چې په دغه لیک کې د دوی په نظر باندې څه اهمیت لري دا ډول لیک. که تاسو د دغه لیک ځینې غوښتنې له موږ سره مطرح کړئ، زموږ اورېدونکو ته وایست.
مننه ملای جان. اول خو باید ووایم چې نن سهار هم افغان مېرمنې چې په کابل کې وي، همدارنګه افغان مېرمنې چې د باندې وي، همدغه د بینالمللي ټولنې ځانګړي استازي چې په دوحه کې ناست دي، آنلاین مجلس درلودو، او افغان مېرمنې له داخل د افغانستانه په ټولو ستونزو باندې خبرې وکړه، او کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان ده د ښځو په وړاندې هغه د مجلس ګډونوال ته چې د بینالمللي ملک په سر ټولنو ځانګړي استازي د افغانستان په خاطر د یو خبر ده، او ځینې خارجه وزیرانو سره چې دا مجلس وشو او افغان مېرمنې مستقیم خپل پیام ورته ورسه او چې په کوم حالت کې دوی قرار لري. راځو په دې باندې چې مختلف لیکونه واستول شوي دي له مختلف ادرسونو نه، معلوم ده مدني فعالان، سیاسي فعالان، مختلف ګروپونه، هر چا هم دغه ځکه چې په شروع کې یو ویره همدا موجوده وه له افغانانو سره چې ګویا دغه ناسته به دې په خاطر باندې چې دا یو رنګه یو شانته همغږي به رامنځته کوي تر څو پورې به بل ټولنه یو بهانه یا یو لاره پیدا کړي چې څنګه طالبان په رسمیت وپېژني تر څو پورې دغه تعامل رسمي شکل یا رسمي بڼه واخلي. اما نه، دا هم دا موضوع په نیمه مجلس کې مستقیم له دغه نمایندګانو سره وشو، هغه ویل چې بالکل دا موضوع په دې خاطر نه ده چې طالبانو د رسمیت پېژندلې موضوع نه ده، بلکې په مغه موضوعاتو چې څنګه ستاسو ذکر وکړه، ځکه چې بینالمللي ټولنه تر اوسه پورې هر مملکت یو ځانګړی دریځ د افغانستان یا ځانګړی اندېښنه درلودله. کله کله دغه سیاسي اختلافات چې په لوړه کچه په بینالمللي سطحه په دازینو غټو ائتلافونو کې روان دي. په همدغه اختلاف یا دودستګي په خاطر باندې دغه فرصت نه طالبانو استفاده وکړه او ته ګټه ورسه چا ورته مالي مرسته وکړې چا سیاسي ګټې ورته ورسولې. نو دا وضعیت په دې حالت باندې روان تر څو پورې تېره پنجشنبه چې کوم رایګیري چې په شورا امنیت سازمان ملل متحد کې وشوله او ټولو په یو غږ او په یو فکر باندې دغه اوسنی وضعیت محکوم که او معلوم داد دا د بشر د حقونو نقضول له محکومه کړه چې باید طالبان واقعا دغه ټول بندیزونه او محدودیتونه چې د ښځو او نجونو د پرمختګ او د پهاصطلاح د مشارکت په خاطر جوړ کړي باید بېرته باید واخلي. معلوم دار افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوسېږي امنشي ټوکې دغه ټول اندېښنې دي چې بالاخره د هغوی پایله بلمل ټولنې ته هم قیمته پرې وځي. نو افغان میرمنو یا افغان فعالینو په نارینه هم پکې شامل دي همدغه اندېښنې چې تاسو داسې اول خو زیاتره وختم دا وه چې باید په داسې مجالسو کې باید واقعا چې افغان میرمنې شتون درلودلی ځکه چې زیاترین قرباني نن افغان میرمنې او نجونې دي. یعنې که چیرې د مونږ باره کې غږېږي خو کوښښ وکړي چې مونږ هم هلته باید واوسېږو تر څو پورې مونږ څخه واورې. دوهم طالبان باید که دعوت نه شي درېیم داسې مسل دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي ځکه چې کوم هغه ستونزې چې دوی افغان ولس ته خصوصا افغان میرمن ته پسه جوړې کړې هغه باید جدي په نظر کې ونیول شي او دغه جنسیتي توپیري چلند یا پسه جندر اپارتاید یا موضوع باید په رسمیت باندې وپېژندل شي او طالبان دغه ټولو کړنو په خاطر باید دوی جوابګوی اوسېږي. نو دغه مسالو چې مختلف لیکونه چې دوهې ته ورسېدل د ټولو همدغه توپیري چلند یې غندلی ده او به ملتونې غوښتي چې تاسې به دا موضوع په رسمیت باندې وپېژنئ دا په جنګي جرمونو کې حساب کوي او طالبان به دغه مسالو لپاره باید جدا جوابګوی اوسېږي نه دا چې تاسې کېنې دوی لپاره لارې چارې ولټوي تر څو په رسمیت باندې وپېژندل شي. معلومدار افغان ولس افغان میرمن دي او نارینه چې دي ټول د افغانستان د ولس په خاطر نګرانه دي. هغه کومکونه چې باید ولس ته ورسیږي هغه بشري بحران چې باید مدیریت شي د هیڅ افغان نه مخالفت کولی شي او نه مخالفت کوي. اما ویرې چې موجوده ده ځکه چې مغه بحران بشري بحران په نظر کې نه نیسي او د ښځو اطفالم په نظر کې نه نیسي که صرف طالبان په نظر چې دی یو واقعیت اندېښمن یاسي نو بیا واقعا دا یو سیاتای ده. بعد معلومدار داسې یو کار وشي چې ولس متضرر نه شي بلکې طالبان باندې فشار راسي. معلومدار دغه فشار په حقیقت کې طالبان په ګټه ده د منطقې او د جهان په ګټه ده.
مننه اغلی کړو خیل زبرت تاسو ترازم اغلی غفاری استاس څخه په همدې مورید کې پښتنه کوم د غلیک چې افغانانو ملګرو ملتونو ته لیږلې دي په دغه لیک کې لیکل سوی دي چې زما سره خبرې وکړي نظم ما په اړه دغه شعار استاس په نظر باندې څه معنی لري او دغه ډول لیکونو د تاثیر په اړه کوي څو خبرې وکړي چې استاس په نظر څه اغیز به وکړي دغه لیکونه
د دې ځکه مننه د میرمن کاروخیل د ټول خبرو په تایید او بل خصوص د دې لیک په اړه چې کوم معلومات وړاندې کړ په دې لیک کې دغه شعار بل خصوص چې ما سره خبرې وکړي د دې هدف هم دا دی چې متاسفانه د بندو دروازو تر شا د شوی پریکړو ناستو غونډو او بالخصوص د افغان میرمنو او د افغان ولز هغه رښتونی استازو د نشتون په صورت کې د دغه غونډو خبرو اترو پایله مونږ درګر دغه دی ګورو د دوه کال کېږي چې مونږ له هم د همغو بندو دروازو تر شا د ناستو او خبرو اترو به پرې کوو چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره یې کولې په شروع کړی او بیا یې نهایی په پایله دا وشول چې یو قرارداد امضا شي په 2000 کې. نو دغه پخپله یعنی د دې یو درد کیږي او دغه شعار هم همدغه یو طرف لري چې حداقل زمونږ نه پرته زمونږ په اړه باید خبرې ونشي. که چیرې خبرې اترې یو ان که یو نامه دی که کوم بل هیواد دی که کوم سیاسي جریان دی که ټولنیز که اقتصادي دوی که غواړي زمونږ په اړه وغږېږي زمونږ د حقونو په اړه زمونږ د نن او سبا لپاره او په اړه وغږېږي نو طبیعي دی چې زمونږ خپل شتون زمونږ د غږ شتون هلته زمون د نماینده شتون هلته دا ډیر اړین دی او دا ډیر نورمال نه یوازې ډیپلوماټیک او ټولنیز اصول دی بلکې هغه په ټول د نړیوال قوانینو په ټولو اسنادو برابر یو اصول دی چې هغه ته باید احترام وشي. یو برخه د شعار مهمه موضوع هم دا دی او مونږ هم دغه موضوع شریکه کا او په نور مواردو باندې بالخصوص د ښځو د شتون د دوی د کار د تحصیل د طالبانو لخوا روان ناخوالی دا ټول د لیک اساسي موضوعات تشکیل ول بالخصوص چې مهم دی هغه او نړیواله ټولنه د یو لابي چیپ پس صفات استعمالوي او یا طالبان نړیوال ټولنې سره د لابي چیپ پس صفات استعمالوي هغه humanitarian aid دی او یا بشري مرستې دي. بشري مرستې په اړه هم ډیر واضح دریځ هم دا دی چې هیڅ څوک د دې مخالفت نه کوي چې بشري مرستې افغان ولس ته ورسیږي، خو همدا تیر 8 میلیارد ډالر چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه تللی دي دغه حساب کتاب چا سره دی؟ څوک ورکوي؟ دا چیرې شفاف دی؟ دغه مرستې واقعا ولس ته رسیږي که نه رسیږي؟ دغه اندېښنې دغه موضوعات دي چې طبیعي دی باید بحث پرې وشي او زه مطمئن یم چې دغه بحثونه کولی شي د دغه سیلیکونو دغسې اعتراضات لوري راپورته شي. خو د دې ټولو نه ها خواته زما خپل یو ډېر شخصي نظر چې په لیک او په هیڅ بل جریان پورې اړه نه لري هغه دا دی چې ګوري طالبان په خپل افغانستان ته نشوي راتلی. طالبان راوستل شول د نړیوالې ټولنې په مرسته. طالبان نن په ما واک چلوي د همدغه یو نامه د سترګو وړاندې زما ملی اصول، زما قوانین، زما حکومت، زما هشته نشته، زما حقوق او حتی زما انساني ارزښتونه فرض شول په دې خلکو باندې. همدغه نړیواله ټولنه، همدغه یو ان د دې ټولو پروسو شاهد ول، خو هیڅ چا هغه غږ هم پورته نه کړ. زما په نظر دا خلک یو ځل بیا دوی ته که واقعا زمونږ ارزښتونه اولویت درلودی نو شاید اوسنی وضعیت کې چې مونږ یو دغلته نه وای. خو متاسفانه چې زما په نظر د دوی دغه ناستې بالخصوص بیا کله چې د بندو دروازو تر شا د دوی خپل منځي ناستې کېږي زه متاسفانه چې ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې د دوی هغه الوزي تاریخ چې کوم مونږ سره دی او د دوی کړه وړه چې مونږ ته کوم واضح دی او وینو یې او لیدلی مو دي د دې هغه لپاره ډېر بد هغه ورکوي او زه واقعا یعنی
میرمن غفاری وګورو چې ملګرو ملتونو هم دا غونډه کېدایس چې لامل یې یو لامل یې دا هم و چې د دوی پر کارکونکو باندې بندیز ولګول سو. یعنی ملګری ملتونه په خپله تاسو فکر نه کوي چې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي؟ تاسو وایاس چې دوی دغه ستونزو کې لاس لري، خو بیرته که ورته وګورو دوی په خپله هم له ستونزو سره مخامخ دي په افغانستان کې.
ملالای ګرانی، ګورې کله چې بحث راځي د افغانستان د وضعیت په اړه ملګري ملتونه وایي چې مونږ د افغانستان د وضعیت د مدیریت لپاره د رهبری رول ادا کول غواړو، نو د دغسې یو رهبر په شتون کې نه یوازې دا چې په نورو اداراتو باندې ښځې بندېږي، د ښځو د بندې کېدلو قضیایې راځي، د پخوانی نظامیانو د وهلو ټکولو او حتی شهیدانولو قضایا راځي، د مدني فعالینو او د تعلیم د برخې د فعالینو د بندې کولو وهنو ټکولو قضایا راځي، خو بیا هم هیڅ او حتی او بل لزایا نه خوریږي. او بیا کله چې فقط په دوی باندې بیا اداراتو کې ښځې بندېږي، پس له هغه دوی راوځي، اقدام کوي، غونډې کوي، یو څو بل څه ګوري. که دوی واقعا دغه وضعیت ته ژمن وای، ولې دا موضوع تر دې حده باید راغلی وای چې دوی خپل دروازه هم وټکولی وای؟ او بالخصوص تا کله چې یوناما خپل فعال حضور په افغانستان کې لري دغه تر څنګ دا کار کیږي. نو طبيعي ګوري کډم دا وایي چې یوناما لا بي وس دی ناتوان دی، نو بیا خیر دا غونډې سمانه چې دوی کوي هغه د بندو دروازو تر شا.
مننه ډیره اغلی امل تاسو د اغلی غفاری خبرې واورېدلې. اغلی کډوخیل هم ویل چې دا ډول فشارونه باید پر طالبانو راوړل سي چې ولس ونه ځپل سي او فشار یوازې پر طالبانو وي. او اغلی غفاری هم فکر کوي چې نړیوال ټولنې یوازې په هغه مورد کې پر افغانانو غوږ نیولی دی چې دوی په خپل پکښ شکیل سي او دوی ته ستونزه پیدا سي. تاسو فکر کوئ چې ملګری ملتونه به پر افغانانو باندې غوږ ونیسي په دغه غونډو د اوس چې جوړیږي، او دغه لیکونه چې دوی ته لیږل سوي دي په دغه کې ښځې هم شامل دي چې خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي دي، آیا فکر کوئ چې ملګری ملتونه به پر افغانانو باندې غوږ ونیسي او هغه فشارونه چې دوی غواړي پر طالبانو باندې به یې زیات کړي او د افغانانو د افغان ولس د ځپل کېدو مخه به ونیسي؟
مننه کوم. ولا فکر نه کوم چې زموږ غږونه که دلته پورته شوي دي که هلته شوي دي او دغه لیکونو کې کوم څه چې مدني فعالانو د ښځو د خوانه ورته ورکړ شوي دي که دوی په دې باندې غور ونه کړي، یعنی د دې پایلې باندې باید بار بار که دوی بیا بل ځلې داسې یوه غونډه کوي، زه فکر کوم چې بیا افغانان به په دې باندې نور باور ونه کړي، بیا به ډیر پیکه وي، ډیر بې ارزښته وي. او زه فکر کوم چې یو څه خو به په دوی اغیزه وکړي چې اوس هم دلته کسان شته دي چې خپل هغه غوښتنې تر مونږ رسوي او مونږ نه پرېږدي. زموږ غږ پورته کول بې اغیزه نه ده، هر رقم چې وي په یو ډول نه په یو ډول. تاسو ولیده چې دوی ویلې دا د افغانانو مسله ده او دا کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده، مګر هماغه ورځ مخکې له دې چې دا جلسه دایر شي دلته افغانې ښځې غونډې وکړي، سره له دې چې بندیزونه خو ډېر زیات دي، دوی یو رسک قبول کړه، دوی خپل غږ پورته کړه که په کامل لحاظ د دوی تعداد کم و، اما خپل غږ یې پورته کړه چې نه زه تحصیل غواړم، زه کار غواړم، زه هر څه غواړم، د اسلام او د حجاب تر سره غواړم، ما هیڅکله په دې عقله مخالفت نه ده کړی، اما زه مې خپل اساسي حقونه غواړم، دا باید ماته ورکړل شي، زما وخت باید ضایع نه شي، زه باید روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولرم چې په ما اوس سختې ورځې دي، اما هیڅوک ورته توجه نه کوي. یعنی دغه ننګونې زه فکر کوم چې باید په نظر کې ونیول شي، ځکه موږ په سختو حالتونو کې یو، سختو ننګونو سره مخ کې یو او لږې سره مخ لاس ګریوان یو. یو حکومت چې تر اوسه پورې دوه کاله کېږي همدا ناری وهي چې موږ شرایط په نظر کې نیسو، موږ داسې برنامې لرو، هسې لرو، په خدای که یو څه هم دوی ولري، دوی اصلا نیت نه لري، اراده نه لري، کومه برنامه دو کاله کې د دوی برنامه نه جوړیږي، دو کاله کې د دوی شرایط نه جوړیږي، د څه رقم شرایط هغه دا رقم دا ماډل اسلام چیرته دی چې ته یې کوي؟ ته د اسلام په خلاف حرکتونه کوي، د ښځو په مخ کې په وړاندې، د نارینه او د ځوانانو د ماشومانو د ټولو ژوند دلته بالکل ته به وایي چې موږ د چا په هغه کې اسیر شوي یو. د دوی په حکومت کې خلک آواز نشي پورته کولی، که پورته کې خو تاسو پوهیږي چې عاقبت څه دی. خدای باور وکړه چې یعنی دغه حالت که یو دوه میاشتې دوام وکړي خلک په ځان راغلي دي، خلک رواني شوي دي، باور وکړه سرکونه خپه دي، انسانان خپه دي، ونې خپه دي، ټول دا رقم ژوند کول ډیر سخت دی. او که زموږ غوښتنې هلته نه منل کیږي، خو واضح خبره ده چې دوه کاله موږ داسې تیر کړو، دې نه وروسته به که څومره د دوی مخه ونیول شي خلک به خپل ناری سوری به پورته کوي، نور به هم هیجاني شي، نور خو دوی دپاره هیڅ حوصله پاتې نه ده څومره. نو خبره په دې کې ده چې هیله مند یو چې د دې پایلې یو څه حالت بدل کړي. زه هیله مند یم چې ورته د امید سترګې لرم لکه غیزه او کله به نړیواله ټولنه هم باید پوه شي چې دا حالت دومره دومره بحرانی ده، دومره حساس ده، دومره نازک ده که دین زیات شي شاید چې بشری ناورین دا خلک به تماشاگر د ټول نړۍ نه دی دی مقابل کې به آوازونه نور پورته کی افغانان چې بیرون کې دي افغانان چې دین نه دي نور به حوصله ونه لري.
مننه مننه آغلی امیل. په عین حال کې د یو بل لیک یادونه هم کوم اوریدونکو چې د یو لیک چې ملګرو ملتونو ته لیږل سوی دی، په دغه لیک کې راغلی دی چې اوسنی وضعیت د افغانانو د ځورېدو لامل کیږي او په دې کې له نړیوال ټولنې څخه غوښتل سوي دي چې د طالبانو له اوسني حکومت سره د یوې روښانې تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وسي او تر څنګ یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل سي. د دغه لیک را باندې به هم لخپل ملمنو سره خبرې کوو او اوس موږ هڅه کوو چې غلې کړو خیل یو ځل بیا هم له استودیو سره واصل کړو. فکر کوم چې د دوی تلیفون موږ سره واصل نسو. غلې غفاری، ستاسو څخه پوښتنه کوم، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دی چې دوی چې و دغه غونډې ته نه دی وربلل سوي چې په دوحه کې ده، دا به وضعیت کړکېچن کړي. ستاسو په نظر د ده دا خبره څه معنا لري؟
ډېره زیاته مننه. د دې دا خبر اول په ډېر امیانه هغه باندې به یې ووایم، دا فقط او فقط په دې معنا دی چې تقریبا نو بخړول او ځان ته ماهیان پکې رانیول نور هیڅ هم نه. تر دې کړکېچان چې همدا اوس دی په افغانستان کې به نور کوم وضعیت وي؟ موږ خو تیار دغه د کړکېچ اوج کې ژوند کوو په هغه وطن کې. نور نو زه سوچ نه کوم چې تر دې کړکېچان هغه پاتې وي. او کله چې بیا دی وایي چې تر دې نور به بدتر شي، زه مطمئن یم چې هیڅ به ډېر نور نه بدلېږي. فقط به دا کېږي چې لکه څنګه چې دا اوس زرګر د پاکستان هنار بانی کهر زما نمایندګۍ کوي، د افغان ښځو د افغانستان د ولس نمایندګۍ کوي، دغه ته به لږ ډېر کش ورکړ شي. هلته په افغانستان کې به د ښځې نور په رنګارنګ طریقو و لارو چارو وځپل شي، وکړول شي، ودردول شي، په خلکو په ولسونو په عام ما خدماتو بندیزونه به ولګول شي. د دې ترڅنګ بل به دا وشي چې د دوی افغانستان له دې نه لږ ډېر به د پنجاب او یا هم د پاکستان د پنځمې صوبې په صفت دوی له ادرس نه نړیوالو ته وړاندې شي. پرته له دغه نه اوس سوچ نه کوم چې تر دې به نور لوی کړکېچ هغه وطن باندې راشي. مونږ درګرد هم د اوس ښځې اولادونه خرڅوي، کورنۍ خپل د زړه ټوټي خرڅوي د دې لپاره چې ډوډۍ نورو ته برابر کی پی. یو دوه نفر نور د کورنۍ ژوندۍ پکې پاتې شي، خلک خپل د کور وسایل خرڅوي، ځوانان مو د ایتالیا او د مدیتراني سمندر په ماهیان زما په د ځوانانو په غوښو په وینو باندې ماړه شول په دغه یو نیم دوه کالو کې. تاسو دا غیر قانوني مهاجرتونو نه نیولی تر دغه قانوني مهاجرتونه چې ایران او پاکستان ته روان دي، بلخصوص پاکستان زما په ولس زما په شته او نشته، حتی زما په تجارتي امکاناتو زما په د وطن په ملي سرمایه په ملي ارزښتونو باندې درګر خېټه مړوي. تر دې پورته نو کړکېچ نشته. طالبان بلخصوص د سویل شاهین دا خبره فقط او فقط همدا دی چې یو بارګینینګ یو بل چپ او بلخصوص د نړیوالې ټولنې سره د ځان لپاره د لابي یو بل دلیل، ځکه چې دوی بل هیڅ داسې دلیل نه لري قانع کننده چې ځان په نړیواله ټولنه ومني سربېره پر دې چې مطمئن یم چې دغه په پس پرده بحثونه به بل څه وي، خو کله چې اشکاره خبرې ته راځي نو دوی که غواړي نړیوال ټولنې ته په هغه عمومي معذر کې د منلو هغه واوسېږي نو طبیعي دی چې دوی باید دغسې هغه ولري. بله مهمه خبره دا دی کله چې په دغسې یوه غونډه کې د افغان ښځو استازی نه وي، کله چې د افغان ولس عام ولس استازی نشته، کله چې زما د هغه نجلۍ چې دوه کال کېږي مکتب پر مخ تړلی دی، داغه غږ په دغسې غونډه کې نشته. نو طالب چې درګر دی زما په ستونی پښې ایښی دی، ولې باید وي؟ زه ډېره خوشحاله یم چې حداقل یو نما په دغه برخه کې منطقي برخورد کړی دی، او په دغه یوه برخه کې زمونږ د افغانو ښځو او افغان ولس ستونو سره یې تبعیضي او بد برخورد نه دی کړی. ځکه چې که چیرې طالبان دې غونډې ته بلل کېدی او د افغان ولسونو غږ هلته نه وای، نو طبیعي و چې دا به ډېر هغه یعنی تر دې ډېر به د افغان ولسونو باور ته یو نامه او نور نړیوال ټولنې ادارو باندې له منځه وړي.
مننه آغلی غفاری. زه غواړم چې تاسو ته د سهیل شاهین یو ژغ هم در واورم. په دغه ژغ کې د هغه اندیشنو ته هم جواب ویل دي چې د نجونو او شوت د کار او زده کړو په اړه باندې دي. دغه ژغ به واورو او بیا به نورې خبرې وکړو.
د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله زموږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر رڼا کې یو حل طلب مسله ده، او اړوند چارواکي غواړي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې حل ورته پیدا کړي.
تاسو ته طالبانو د سیاسي دفتر چې په قطر کې دی د مشر سهیل شاهین आवाज واوریدي، د ویل چې د شوزو او جنو د زده کړو او د کار مسأله حل طالبه ده او دوی اوربانی کار روان کړی دی. اغلی امیل زستاس ته خدا پښتنه کوم چې تاسو د سهیل شاهین د دغه خبرو په اړه باندې څه فکر کوي چې دوی په خپل هم منی چې دغه ستونزه حل غواړي باید حل سي، نو تاسو غشتنې څه دي د افغان شوزو د یوې افغان شوزې په توګه باندې طالبانو څخه؟
مننه کوم. خبره دلته ده چې روانه ده او حلمنون کې ده او کار پی روان څه رقم روان ده، دوه کاله ده څه رقم روان کار دی، دا چیرته روان دی، دا په کوم دفتر کې روان دی، دا په کوم وزارت کې روان دی، دا چیرته روان دی، دا خو موږ ته وښیي کنه، دا څه رقم روان دی چې خپل ځای ته نه رسیږي. دینه خو خلک ډیر ګلماندی په دې خبرو باندې دوی نه شرمېږي چې دومره په تکرار بار بار خلکو ته وایي چې په دې کار روان دی او د تعلیم مخالف نه یو، دا دی واغه دی، خلک خو کار وویسته. ته فکر وکړه چې عبدالکلام آزاد وایي چې یو کزه مړ شم نو د مکتبونه مرو یو ورځ د پاره رخصت مه ورکوي، ځکه چې هندوستان د پیشرفت نه شاته پاتې کیږي. نته دوه کاله په معرف کې زنډ راوړل دا یو ملي خیانت دی، دا یو ستر جفا ده چې هیڅکله بیا جبران کیږي نه. معرف چې یو وار د خپل سیستم نه راوګرځېده او خپل مسیر پرېښود، هغه په پیړیو پیړیو خپل هغه نورمال حالت ته نه رسیږي. که یو ښار ویجاړ شي، دړې وړې شي، له منځه لاړ شي، خو د یو ټولنې اغه ارزان نیرو باندې به بیرته ماڼیګانې ورغول شي. اما معرف د سینه دی، معرف ته صدمه رسول او ځنډ پکې راوړل دا ایس کله خپل اغه خپل عادي حالت ته نه ګرځي. نو دوی ډیر زیات ظلم کړی دی په افغانانو باندې، په نجونو باندې، په هلکانو باندې. اوس د تعلیم کیفیت بیخي کته راغلی دی، ایس پنشت کې حساب دی. معلمین ماغوی په یو اتاق کې کینی چې کینی او بس هغوی داسې کارونه کوي، داسې حرکتونه کوي چې هغه بیچاره وږی تږی د کونه راغلی دی، او سرګردانه لالهان د سر وز او ټولې ګډ وډ. هغه نه معلم علاقه نیسي چې څه شی ورته زده کړي، او نه داسې یو نظام شته دی، او نه داسې یو مضمون شته دی، او نه داسې یو هغه پخوانی کړنې پاتې دي چې باید مسؤلیت خلک ونیسي. دا به څه کیږي د دوی آینده به څه کیږي؟ یعنی د معرف سره چې هلته انسان او انسانیت روزل کیږي، دلته هر څه پې ختم شو، ځکه د پاس نه علاقمندي وجود نه لري. د پاس نه د علوم عصري سره دوی چندان علاقمند نه دي. نو خبره دلته ده چې یوازې په مدرسو زه نه وایم، زه مخالف نه یم، هر چیرته چې علم وي په هر رقم چې په هره برخه کې زه قدرې کوم، زه ښه سترګه ګورم دوی روزل کیږي. اما دغه جهان سره که ته غواړې چې پرمختګ وکړي، خو ستا اولاد سبا ورځ د دې ټولنې د ودانولو لپاره باید جوګه شي، خو دا خو امکان نه لري په دې رقم دا خو اساس بنیاد دی.
بلې ډېره مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری، ستاسو څخه به هم پوښتنه وکړم، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی د موږ ته زنګ وهلی دی، دوی به اول راواخلو بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
افغان مهاجر ما دی، ام افغان په صفات زه دا خبره کومه چې د سهیل شاهین خو چې په د ال جی نه د پورا چار راونه دو، ان شاء الله دا چار به وشي. دا خو موږ ویته چې تعلیم رڼا دو، تعلیم د وکړای شي، بیا چې کومه د خبره راونه دی طلبونه سره دی صحیح خبره وشي چې د شلکو له جمهوریت تیر شي مجره د پاره څه وکړی. شرم خبره د پنځه باندې تلویخت کولینا د جمهوریت په ټیم کې مهاجر در بدر پراته وي، وسم پراته دي، وس کسای په اقتصادي مشکلات پر ځای کړ غولای دی. ډیر مهاجر شته چې ډیر په تکلیف کې دي. د خبره دي چې وشي نه راي موږ دغه مهاجر ټوک ډیر و پنځه دریمه پیړۍ مرونه دو کنر به مهاجر دغه ستباه او برباد وي. او دا خبره دغه خوروکی دی، یو بول تا ورزی، یو بول تا ورزی لګ دی الای پورا خبره سم سره وکړو. د مهاجر د دومره نه پتنګ نه دی پر بده ویزه کا چې کنه وی افغان متحده امریکا د غولې کړي چې ته به خلک د پورا ملل متحده سره لګیاوې جون د پاره اقتصاد پاره. یا دا دوه مهاجر چې پاکستان، ایران او دغه پراته دی پنځه باندې چلوسته کولینا ایدلې پر مهاجرې پر افغان متحده سره وکړو یا جمهوریت سره وکړو. به تعلیم پاتې شي په سرکاري کمپنۍ کې موږ چارن شکړه ګور امیګا جمهوریت ته نه شکړه، موږ یو وطن ته مزدوري ته نه شکړه. کاندرا نو سره کومې خو په یو ځل په شون کې سوتلی په پاکستان عوامي موږ سره سیدای کنه نه را موږ ته مهاجر ته یو اکنر کولای کیږي کنه وی چې موږ ته یو ارکاد کولای دی په دانه خود خوره موږ ته ویزا پاسپورت لوکو چې موږ ځوانان لور شي دریمه پړایم روانه
ته
مزدوري وکړو.
بلې ستاسو رغ مو واخستی، ډیره مننه. سلامت اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو او ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته. د میلمنو سره په دې خبرونه کې او په نورو خبرونو کې به هم همدغه پوښتنه مطرح کړو. اغلی غفاری، ستاسو څخه به د دوحې د کانفرنس په اړه باندې اول پوښتنه وکم، بیا به که تاسو کوم څه ویل دغه اوریدونکو د خبرو په اړه باندې هغه به هم واورو. تاسو وویل مخکې چې شدی و د هې غونډې ته نه دی وربلل سوي، نو ځکه دا ستاسو په نظر باندې دا یو شکار نه دی سوي. او طالبانو هم ویلي دي چې دا غونډه یو طرفه ده، ځکه چې دوی نه دی وربلل سوي او د دوی په نظر دوی اصلي طرف دي د دې قضیه چې باید دوی پکې حضور درلودای. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ملګری ملتونه ولې باید پر افغان شذ باندې غوږ ونیسي او پر طالبانو یو نه نیسي؟ ځکه طالبان یو حکومت دی، د یو حکومت د خبري اوریدل او د شذو څخه خبري اوریدل څومره مهم دي ستاسو په نظر باندې؟ ولې باید ملګری ملتونه د افغان شذو خبري واوري؟
ملالای جانی، ولا عجیبه ده چې مونږ طالبان نو دا ګډ ورډ سیستم ته د حکومت نو ورکو اوله سر کې. او زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه د حکومتونو د جوړېدا، د حکومتونو د ساخته، د حکومتونو د مروجه اصولو او قوانینو په اساس هم په دې پوهېږي چې طالبان فقط یوه ډله دي چې اوس هلته میلیونونه انسانان په زور، په شکنجه، په رنځ، په درد، په سلو لارو چارو یرغمل نیولی او ورباندې خپل لغه واک او زور چلوي. تر دې پورته هیڅ هم نه دی. که دا یو حکومت وي نو حداقل حداقل هغه دننه افغانستان کې به ولسونه حداقل داره خو به یې ویلې چې حداقل نس مې مړه ده، حداقل ډوډۍ راته پوره رسیږي، حداقل حداقل ځواب ګوی هلته وایي. دوی خو د حکومت همغه اولنۍ هغه اصل که هغه اسلامي نظام دی او که غیر اسلامي نظام دی، دا یو اصل دی د حکومتونو چې ولس ته باید ځوابګوي واوسیږي. په افغانستان کې مونږ په دې کالو کې شاهدان یو چې خلک په یو کومنټ او په یو فیسبوکي پوسټ باندې هم له کورونا نه وېستل شول، ووهل شول، وټکول شول او حتی ژوندۍ او مړی د ځینو ورکی دي. نو طالب ته د حکومت هغه ورکول زه هیڅ منطقي نه بولم. او په دوه خبره کې افغان خزو ته ولې باید غوږ ونیول شي؟ ګوري لسیزی کی افغان نارینو ته غوږ نیول کیږي، لاره یې څه، نتیجه یې څه، هیڅ هم نه. له بد نه بدتر خواته روان یو، سمیږي نه وضعیت. قرباني په آخر کې څوک دی؟ مونږ میرمنې د افغانستان، میرمنې د افغانستان د میرمنو نسلونه. ګوري لسیزی کیږي چې جنگ همدغه خلک همدغه د افغان نارینه یو بل سره کوي. سولو ته چې سولې خبره چې راشي هم همدوی یو بل سره کینی، سوله وکړي، حکومت همدوی جوړ کړي، قانون همدوی جوړ کړي، او کله چې بیا بی پرې کول شي هغه که د جوړېدا په وخت کې وي او که د ورانېدا په وخت کې وي هغه مونږ میرمنې پرې کوو. او دغه شی ته زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې باید پوه شي، حتی پوی به هم وي تر اوسه پورې چې په هغه وطن کې لکه څنګه چې بل صدقل د اوس دغه تیر دو کالو لپاره که چیرې غونډه کیږي، بس کیږي، خبره کیږي، د دې تیر دو کالو لپاره د ټولو نړیوالو او د طالبانو د ننه ستراتیژۍ اصول فرامینو هر څه د ټولو ستر قرباني افغان میرمنې دي. نو طبیعي دی چې د دوی غږ لومړیتوب باید ولري، د دوی خبرې باید لومړیتوب ولري او دوی ته چانس ورکړل شي. بس دی نور د نارینه او نرسالاره ټولنې اصولو او قوانینو دې هر څه ته، یعنی مونږ میرمنې ډېرې به یې پرېږدي. اوس حداقل حق مو دی، بالخصوص دغه وطن 50% نفوس افغان میرمنې تشکیلوي. نو کچیری د درد او رنج برخه یې له نیمایي نه هم ډېر د افغان میرمنو په ګو بار دی هم دا اوس، نو ولې باید هغه غږ ته د میرمنو اولویت ورنه کړل شي؟ زه مطمئن یم چې دا ډېر یو منطقي دلیل دی او ډېر یو منطقي بحث دی چې افغان میرمنو ته اولویت ورکړل شي په بحثونو کې. او بیا کله چې د ورور د خبرو نه په پای کې مې دا یادونه کوم، دا د ورور د خبرو په هغه باندې موضوع چې دوی یاده که د مهاجرینو د وضعیت په اړه، طبیعي دی چې ما مخکې هم دا موضوع ته اشاره وکړه چې ستونزې ډېرې دي او رسیدګۍ په ټوله معنا ورته کمی دي. خو خدای دې زموږ خپل وطن امن کړي، چې وطن مو امن وي، نو د پردیو ملکونو هغه قصرونه هم زمونږ د وطن هغه خړ خیمه پورې هم نه هغه نه دی نه رسیږي، او هغه خړ خیمه هم پې اولویت لري او ارزښت یې ډېر دی.
ډیره مننه آغلی غفاری. زه غواړم چې آغلی عامل ستاسو څخه هم نور پوښتنې وکم، خو د وخت اجازه نه راکوي متاسفانه چې د دې خبرونې وخت نور پای ته رسیږي، او موږ به بل اونۍ بیا له اوریدونکو سره یو په دازما حق د خبرونه کې له خپل درو سره میلمنو آغلی کډوخیل، آغلی غفاری او آغلی عامل څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره وخت وستی او په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بیا بل تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پریمیک دی چې والوزم، پریمیک دی چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا، وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا، زری ماتړی پریمیک دی چې والو زما زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا، وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا، وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زګی دلیا زدا زان دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو، ظلم دی پشوندو، د خندا وزری ماتړی پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا موبلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
مانا خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکالی وی خبری دا افغان وی ستائی دو نمونا دا افغان دا پختانا ستائی دو نمونا دا افغان دا پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب لاڑا دا چلور کنجا دنیا خان دی دار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وی د کابل پو آریانا لویا نندار وی د کابل پو آریانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا چا خان وی دلرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرز علی خان وی ټول دران خپل
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
facebook.com/azadiradio په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.